په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړۍ او د غرض اساسي بشري حقوقو ته. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطان ټونه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګ ویلي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز لارې افغانستان ته رسېدلې. د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په ورستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لویو لارو په اوږدو کې په هرو 100 کیلومترو کې دغه یو جماعت جوړ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس وایي د طالبانو د ټولګټو وزارت دند سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جماعت باید د نارینه او ښځینه لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمي اسانتیاوې ولري او ساتنه وکړي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ دې غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقافو وزارت یو پلاوي ته دند سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپل څېړنه د کابینې له غونډې سره شریکه کړي. د طالبانو حکومت د لویو لارو په اوږدو کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دیننه د حواله لارې د لری سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافروړونکو موټرو کې سفر کوي. د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سخت دریزو وسلوالو په برید او مان چاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکې مروت خارګوټي ته په لار هغه مهال ووژل شول چې پر موټر یې په لار کې یو ښخ شوی مان وچاودید. دغه پولیس سیمې ته د دې لپاره تلل چې هلته د پولیسو پر یو ماموریت وسلوالو د برید په وړاندې د خپلو همکارانو ملاتړ وکړي. د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درک دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنې ته معلومه نه ده. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سني مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یوه ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټوم انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوندې و خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسي د دغو تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. اوکراین له سیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د لنډه خبري برخه کې د راپورونو سلسله ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از دې هستیم چې طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه کوي.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او روقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبرې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجې او د غراز د ملکی افغانانو د بیځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي، خو د متیولا ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو راځي. ازادي راډیو اوري او وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه لرو د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي که بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبلیو ایف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د غرض ویلی پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قحطۍ مخه ونیول شوه، خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې زیات خطر شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخ شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي په راتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشته کې چې 2 ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو 8 میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساو وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله اغېزمنېږي ښځې او ماشومان دي، هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
دا وایي په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، 4 میلیونه کسانو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. همه حال د افغانستان له یو شمیر سیمو بېوزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو خبرې اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې دا خلک څه شو کې کار نشته کسب نشته دا چې بند شي خو ننۍ خراب اوسو که نه
تر وولو سوالی وازخه ولو سوالی ورنه مې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، یغو دور څوک نیوی د خارې سړی نیوی.
د دې سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 20% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 23 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم، موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
ماشومان هندسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظرت څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردن کو د دینی علماء په خبره روزه د